라디오.
جمعه د غوی 15 د اپریل 24 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو. د خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12:00 نیو په ټول افغانستان کې خبري شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.15 هم نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده او زحمت چې بر پاکستان کوربه يم. تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. سهار مو د یک مرخه وړاندې به واوري چې نن پولیسو په کابل ښار کې د سخت ګرځبندیز د لګېدو اعلان کړی دی. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل اوریدلی شئ. افغان ولسمشر د روژې په مناسبت له طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه او طالبانو وویل چې دا غوښتنه معقوله نه ده. افغانستان له ناټو څخه د کرونا ویروس پر ضد د مبارزې لپاره د مرستې غوښتنه کړې او د اروپایي ټولنې په سرمشیزه کې د دې ټولنې د اقتصادي ستونزو مسله وڅېړل شوه. د خبرونو تفصیل. نن د روژې مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. ولسمشر اشرف غني په دې مناسبت په خپل پیغام کې یو ځل بیا په افغانستان کې د اوربند لپاره شغ وکړ. شاغلی غنی په دې پیغام کې چې پرون خپور شو وویل په دې حساس وضعیت کې چې د کرونا ویروس وبا په ټول هیواد کې خپره شوې ده له طالبانو څخه د خلکو او حکومت غوښتنه داده چې د روژې د مبارکې میاشتې په درناوي اوربند وکړي او له تاوتریخوالي لاس واخلي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین پر ټویټر په یو بیان کې د دې غوښتنې په ځواب کې لیکلي دي د کرونا له امله په زرګونو بندیان په خطر کې اچولو او د توافقنامې د بشپړ تطبیق او د سولې پروسې د مخنیوي باوجود اوربند معقوله غوښتنه نه ده. د عبدالله په مشرۍ د ثبات هم پالنې انتخاباتي ډله وایي په افغانستان کې د سیاسي کړکېچ د حل لپاره خپله طرحه به ډېر ژر منځګړو ته وسپاري. د دې ډلې ویان فریدون خوځون تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې پر دې طرحې کار پای ته رسېدلی.
زموږ طرحه نهایي شوې ده، ډېر ژر به منځګړو ته وسپارل شي ترڅو شریک شي د طرف مقابل سره. دا د افغانستان د اوسني سیاسي بحران د حل لپاره یو معقوله او هر اړخیزه طرحه ده.
د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال پرون رسنیو ته په استول شوي ویډیوي پیغام کې ویلي وو د حکومت مشرتابه هڅه کوي چې روانې لانجې له سیاسي لارو حل شي. شاغلی مینپال دا هم ویلي وو چې په دې برخه کې د پاموړ پرمختګ شوی خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. په افغانستان کې سیاسي کړکېچ وروسته له هغه پراخ شو چې په فبروري میاشت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولسمشر اشرف غني د انتخاباتو ګټونکی اعلان کړ، خو د سیال عبدالله دا نتایج ونه منل او د مارچ په 9 نیټه دواړو په جلا جلا غونډو کې د لوړې مراسم ترسره کړل. ناټو وایي چې په افغانستان کې د کرونا ویروس پر ضد د مبارزې په چاره کې له دې ټلوالي څخه د نړیوالو د مرستې غوښتنه کړې. په بروکسل کې د ناټو مقر په یو بیان کې چې پرون یې پر خپله رسمي ویب پاڼه خپور کړی ویلي چې د بیړنیو چارو پر ضد د اتلانتیک اروپا د مبارزې څانګې ته په ناټو کې د افغانستان د ماموریت لخوا د روغتیا د وزارت په استازیتوب له کرونا ویروس سره د مبارزې په چاره کې له دې هیواد سره د نړیوالو مرستو غوښتنه رسېدلې ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په کووډ-19 ناروغي د اخته کسانو شمیر پرون د غوی په 4 نیټه 1226 او د مړیو 24 ته ورسېده. د روغتیا وزارت چارواکي د طبي وسایلو د کمښت له ستونزو شکایت کوي. په همدې حال کې د چین لخوا د کرونا ویروس پر ضد د ځانګړو تجهیزاتو د مرستې 2 جوپه پرون د افغانستان د روغتیا وزارت ته وسپارل شو. د اروپایي ټولنې غړو هیوادو پرون په خپل سرمشیزه کې موافقه وکړه چې خپل اوږدمهاله بودیجه سره راټول کړي څو د کرونا ویروس له کبله د دې ټولنې د 28 غړو هیوادو د اقتصاد درغونې په مقصد یو لویه بودیجه ځانګړې کړي. د اروپا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز د شمیرونو له مخې په اروپا کې تر اوسه له 100,000 زیات کسان د کووډ-19 ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. په داسې حال کې چې په ځینو اروپایي هیوادو کې اوس تجارت او کاروبار سوکه د پیلېدو په حال کې دی، د ایټالیا او اسپانیا په څیر هیوادونه چې دې ناروغۍ سخت زیانمن کړي دي دې بودیجې ته خورا ډېره اړتیا لري. د اروپایي شورا مشر چارلس مایکل د ویډیو کانفرنس له لارې د دې سرمشیزې په پای کې خبریالانو ته وویل د کرونا ویروس وبا د اروپایي ټولنې غړیو ته جدي زیان اړولی، خو ښاغلی مایکل زیاته کړه چې د نوی مالی پلان لمخې به هغو هیوادونو ته چې تر ټولو زیات زیانمن شوي دي ځانګړی پاملرنه وشي. د بلغاریا د روژې د پیل په ورځو کې له ترکیې سره خپل سرحد د هغو بلغاریایي ترکانو پر مخ بند کړی چې دې هیواد ته ننوسي. د بلغاریا د عامې روغتیا د وزارت دا حکم چې له تېرې شپې نافذ دی د روانې اپریل میاشتې تر 28مې پورې په دې مقصد دوام کوي چې د کورونا ویروس د وبا د خپرېدو له ویرې خلک پر دې لاره تګ راتګ ونه کړي. له 300,000 زیات بلغاریایان په ترکیه کې دېره دي. دوی ډیری په بلغاریا کې زیږیدلي په خټه ترکان دي چې په 1989 میلادي کال کې د کمونیست رژیم پر مهال د تبعیض له کبله ترکیې ته کډه شول. بلغاریا دا پریکړه د هغو راپورونو له ترلاسه کولو وروسته وکړه چې ویل کېدل په ترکیه کې ترک ټبره بلغاریایان غواړي په روژه کې د خپلو خپلوانو لیدو ته بلغاریا ته ورشي. او روسي خبردا چې د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې له ګرینلند سره $200 میلیون اقتصادي مرسته وکړي او هلته خپله کنسولګري پرانیست. دا سج رډو سهارنۍ خبري مجله اوري. په کابل ښار کې پولیسو سخت ګردبندیز لګولی او د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزیر له خلکو غوښتي دي چې فرضي لمونځونه او تراوی په کورونو کې وکړي.
خپل ټول نفلي او فرضي عبادتونه په خپلو کورونو کې وکړي.
مولوي منیب په ورته وخت کې څرګندوي چې حکومت د جماعتونو دروازې نشي تړلی. دا به هم په دې خبري مجله کې واوري چې په بلخ ولایت کې شکایت داده چې د کورونا له امله لګیدلې بندیزونه نه مراعات شي. نړیوالو چاپی خبرونه ته کتنه کوي چې د افغانستان په اړه په خپلو تازه غنو کې څه خبره کړې دي او د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو.
په دې تمدینه کې چې دولت مختکار برابر کې په یو شخصي کاروبار باندې لاس پوری کې ترڅو خپل کور ژوند زندگی ته یو بل حلال ډوډۍ پیدا.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له نن څخه به په پلازمینه کابل کې یو ځل بیا سخت ګرځبندیز نافذ شي. د دې وزارت ویاند له ازادي راډیو سره په خبرو کې له کابل ښاریانو وغوښتل چې بندیزونه رعایت کړي. د کابل ښار اوسیدونکو ته پرون اجازه ورکړل شوه چې بازارونو ته لاړ شي او د روژې مبارکې له پیل مخکې د اړتیا وړ شیان وپیري. د افغانستان حکومت د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې نږدې یوه میاشت مخکې په کابل ښار کې د خلکو پر تګ راتګ محدودیتونه وضع کړل. احمد تکل او د دې موضوع تفصیل.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له نن وروسته به هیڅ چاته په ښار کې د ګرځېدو او بازارونو ته د تلو اجازه ورنه کړل شي. د پلازمینه کابل اوسیدونکو ته پرون جمعه اجازه ورکړل شوه چې د روژې د مبارکې میاشتې له پیل مخکې بازارونو ته ولاړ شي او خپل د اړتیا وړ شیانو پیری. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې نور نو له کوره د غیر ضروري وتلو لپاره هیڅ پلمه نه ده پاتې.
از روز اول رمضان دیگه دلیل و توجیه
د روژې مبارکې له لومړۍ ورځې له کورونو د غیر ضروري وتلو لپاره نور هیڅ پلمه او توجیه چې په ښار کې ګڼه ګوڼه جوړه کړو نه ده پاتې. پولیس د ګرځبندیز ټول شرایط عملی کوي او له خاریانو متمداده چې له پولیسو سره همکار ووسی څو په ګډه د وضعیت د ښیګڼې پر لور ولاړ شو او له دې سختو ورځو تیر شو. نن جمعه د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. ولسمشر اشرف غنی په دې مناسبت په خپل پیغام کې ویلي دای ډاډه دی چې افغانان به خپل عبادت د دینی عالمانو او روغتیا وزارت له سپارښتنو سره سم ترسره کړي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت ویلي دی چې د دې وزارت د فتوا له مخې خلک د لمونځ په کورونو کې وکړي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې حکومت د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي هڅه کوي او په روژه کې به له بېوزلو خلکو سره مرسته وکړي، خو خلک شکایت کوي چې له یوې خوا مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي او له بلې خوا په بازارونو کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. له کندهار څخه محمد اسماعیل او د هلمند ولایت له یخچال سیمې څخه محمد نبی ازادۍ راډیو ته وویل
ګرانی دونه زیاته شوې ده. داخله نیوه ډبه غوړي چې د چاره په 15 کلدارې شوې ده. د کورونا په نامه ټوله کرنټین کړي په کورو کې ناست ښارونه راتړلي دي. نو دا مو غوښتنه ده چې دوی د ښارونو علاقې یا درځانۍ ته ولار جوړ کړي.
افغانستان خلک د ډېرې لوږې سره مخامخ دي. شیانو باید ټوله پورته شوې ده. باید چې حکومت دغه ته پام وکړي چې دا شیانو باید نه کې راکښته کړي. دونه خو نوم نه ده ګراني لکه د تجارانو چې پر مسلمانان باندې دا خواته روژه راغله. دا خواته مسلمانان د فقر سره مخامخ دي.
د افغانستان حکومت په هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد نږدې یوه میاشت مخکې د کابل ښار د قرنټین کولو پلان عملي کړ. له ضروري حالاتو پرته پر تګ راتګ بندیز د ښوونځیو، پوهنتونونو او د ملکي خدماتو د ډیری ادارو رخصتول په دې پلان کې شامل دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر پرون پنجشنبې ورځې پورې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2,628 ته رسیدلی او 40 کسان له دې کبله مړه شوي، خو 114 کسان بیرته ترې روغ شوي دي.
د افغانستان ارشاد، حج او اوقاف وزارت افغانان هڅولې دي چې تراویح لمنځونه په کورونو کې وکړي څو کورونا وایرس پسې خپور نه شي. مولوی عبدالحکیم منیب د ارشاد، حج او اوقاف وزیر په دې اړه په یو پیغام کې چې د خواله رسنیو له لارې خپور شوی دی وایي:
مشران، واړه، هغه څوک چې په مزمن مرض اخته وي، قلبي تکلیف ولري، شکر تکلیف ولري، ټوخی ولري، ستوني درد ولري، سردردي ولري، زکام ولری، او یا هم هیچ شی ونه لری خو دغه مرض باندې د اخته کېدو خوف او ډار ولری، هغه خلک دي خپل ټول نفلي او فرضي عبادتونه په خپلو کورونو کې وکړي.
په نورو اکثر اسلامي هیوادو کې د سعودي عربستان په ګډون دیني عالمانو له خلکو په کلکه غوښتي دي چې تراویح لمنځونه په کورونو کې وکړي. د افغانستان د ارشاد، حج او اوقاف وزارت څرګندوي چې دوی د خلکو پر مخ د جومات دروازې نشي بندولی، خو هغه کسان چې ټینګار کوي چې د کورونا د خپرېدو سربېره بیا هم په جوماتونو کې تراوی کوي هغوی ته یو لړ شروط لري. مولوی منیب دا شرایط داسې توضیح کړل:
د لمانځه د ادا کولو پر مهال دي فاصلې مراعت کړي، ماسک دي ولري، دستکشې دي ولري، له ځان سره د لمانځه د ادا کولو لپاره دي ځانګړی جاینماز ولري، او دستی په کورونو کې وکړي. نفلی عبادت قبل د لمانځنه مخکې سنت، وروسته سنت په کورونو کې وکړي. او د لمانځه ساحه یعنی جماعت د خپلو امکاناتو د راټولولو په نتیجه کې دا پاشي کړي.
هغه کسان چې دا غوښتنې پر ځای کولای شي شاید ډیر نه وي، او له دې سره ممکن په جماعتونو کې د تراویح پر مهال بیروبار کم شي. خو د دې سربېره د افغانستان د روغتیا وزارت د تشخیصي ریاست رئیس ډاکټر عاشق الله سعادتی وایي چې ځینې کسان ظاهرا روغ ښکاري، خو دوی ممکن کورونا وایرس ولري او نورو ته یې انتقال کړي.
داسې دی چې ځوانانو کې اکثره ناراض علایم نه ورکي، بنان باید هغه تماسونه کم کړي. په تماسو کې معلوم نه دی څوک دغه وایرس د ځان سره لیږدوي او څوک یې نه لیږدوي.
تراویح لمونځ فرض نه دی. د ارشاد، حج او اوقاف وزارت د جماعتونو له امامانو غوښتي دي چې د اذانونو پر مهال خلک دې ته وهڅوي چې فرض لمنځونه لا په کورونو کې وکړي. د افغانستان د ارشاد، حج او اوقاف وزارت د اطلاعاتو او اړیکو رئیس او د وزارت ویان فضل محمد حسینی وایي چې په ځانګړو حالاتو کې به د اسلام پیغمبر له مؤذن څخه داسې غوښتنه کوله:
دا پیغمبر علیه السلام په یو وخت کې ویلی ده چې کله به باران و یا به شدیده تاریکي و یا به یخ و، نو خپل مؤذن ته به ویل چې تاسو په غږ وکه، اذان وکه، او په اذان کې دغه نقاط استفاده کړئ چې وایي چې تاسو خپل کورونو کې لمونځ وکړئ چې هغه عذر و.
روغتیایي مسؤلان دا اندېښنه لري که چیرته د تراویح لمونځونه سږ کال د تیرو کلونو په څیر خلک په جوماتونو کې وکړي او ډیر خلک پکې برخه واخلي، شاید د کورونا وایرس په لمونځغاړو کې په سرعت خپور شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایرس عمده نشي تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
او سجر اډو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی کې او سجر اډو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د شنبه په ورځ یعنی سبا ترشنا اسمان لاندې پروګرام کې په دې موضوع باندې بحث لرو. د کابل په وخت په 2 بجو چې په افغانستان کې د روژې د مبارک میاشتې لاره رسیدو سره ورلمه هم د سره پور نخبره شوې دي چې نرخونه زیات شوې دي او قیمتي زیاته شوې ده. څنګه کېدای شي چې قیمتونه زیات نشي، خلک باید څو کړی، دکانداران باید څو کړی، حکومت باید څو کړی. د شنبه پرسمندې له دوه تر درې بجو دغه پروګرام په یاد لري او تاسو کابل شته چې په دې خبرونه کې د ټلیفون لاري برخه واخلي. و به جواب 15 دقیقې دی د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړو چې خپل تاسو غنو کې د افغانستان پاړه څخه پر کړی دی. دغه چاپی خبرونه ته اجمل اند کتنه کوي.
د ملټری ډاټ کام آنلاین خبرونه د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو پاړې ولیکنه خبره کړي چې سرلیک دی. امریکا د پراخ وطني پلان ازمو یو زرګونه قراردادیان له افغانستان نه وباسي. د دې لیکنې په یو برخه کې راغلي په داسې حال کې چې په کم مجهد شوي افغانستان کې د کرونا وایرس خپرېدل چټک شوي. د امریکا متحده ایالاتونه له دې هیواد څخه د زرګونو امریکایي قراردادیانو د ایستلو پلان لري. خبرونه د پینټاګون د مرستیال ایلن لارډ له خولې وایي مقراردادي افسرانو ته یو یادښت استولې چې په افغانستان کې د کرونا وایرس په وړاندې د کمزوري امکاناتو له کبله باید هغه قراردادیان چې په دې وایرس یې د اخته کېدو خطر زیات دی له دې هیواده وایستل شي. ملټری ډاټ کام په دې لیکنه کې زیاتوي چې ایلن لارډ د رواني اونۍ د شنبې په ورځ په پینټاګون کې همدارنګ وویل موږ فکر کوو چې د دې کسانو شمیر به له زر تنو څخه یو سره کم وي او موږ د دوی خوندیتوب ته ژمن یو. د مارچ د میاشتې له څلېرویشتمې نیټې څخه تر اوسه په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې میشتو ځواکونو کې د کرونا وایرس څلور پېښې تایید شوې. د امریکا دفاع وزارت تر اوسه نه دی ویلي چې آیا په دې کسانو کې امریکایان هم شامل دي که نه. د ریئل کلیئر ډیفنس خپرونې د افغانستان په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک دی د افغانستان ستراتیژي څو سختې پوښتنې محدود او بې جزئیاتو ځوابونه. خپرونه وایي دا تیر کال د جون د میاشتې په پای کې امریکا سنا په افغانستان کې د جګړې ولسم قومندان تایید کړ. د ریئل کلیئر ډیفنس خبرونه زیاتوي د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف لا 30 کلونو راهیسې په افغانستان کې جنګیږي او د امریکا لوړپوړو پوځي او سیاسي چارواکو منلي چې دا جګړه په ټپه ولاړ حالت سره مخ ده. د خبرونې په باور امریکایي سناتورانو په افغانستان کې د جدي خنډونو په اړه سختې پوښتنې کړې خو په دې اړه یې دقیق ځوابونه نه دي ترلاسه کړي. خبرونه وایي د ناټو او امریکا لوړپوړې نظامي قومندانان سیاسي مشران او کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان کړکیچ د شخړې لارې نه شي هواریدای. خبرونه همدارنګه هغه هوکړې ته اشاره کوي چې لوګدو هڅو او پرله پسې ستونزمنو خبرو اترو وروسته بالاخره د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ افغانستان ته د سولې د راوستلو په نوم یو تړون لاسلیک شو. خو د خبرونې په باور وسدا ښکاري چې د افغان سیاسي مشرانو ترمنځ د نظر اختلاف، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ شته ستونزې او د کرونا خپرېدونکې وبا په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او سولې پروسه ورو کړې ده.
زموږ خپرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاټ کام کې هم اوریدلی شئ. د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې په دې ډله کې په بلخ کې د کرونا ناروغۍ سره د مقابلې لپاره وضع شویو محدودیتونو او قرنطیني مقرراتو له خلکو ته مشکلات پیدا کړي دي، په تېره بیا مالي مشکلات. په همدې دلیل د محدودیتونو د وضع کولو سربېره بیا هم د بلخ پولیس نه دي توانېدلي تر څو په مزدحمو واټونو او په کارځایونو کې د خلکو د حضور مخه ونیسي. روغتیایي او امنیتي چارواکي اندېښمن دي که خلک وضع شوي مقررات جدي ونه ګړي، بلخ په د شمال زون لومړی ولایت وي چې په کرونا د اخته کسانو د تلفاتو شمېر به پکې وروسته تر بلې زیات شي. مجیب الرحمن حبیب صاحب له مزار شریفه راپور لري.
سره له دې چې د بلخ سیمه ایز حکومت په دغه ولایت کې د کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره د جدي محدودیتونو د وضع کولو خبر ورکوي، خو لا هم په مزار شریف ښار کې د خلکو حضور د پام وړ دی. د بلخ د پولیسو چارواکي وایي چې د کووید 19 سره د مقابلې لپاره یې په دریو مرحلو کې پر خلکو د ګرځ بندیز لپاره محدودیتونه وضع کړي دي. د بلخ امنیه قومندانې ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې په لومړۍ مرحله کې دوی په لویو غونډو ممانعت وضع کړ، په دویمه مرحله کې یې د غیر اولیه وسایلو د پلور هټۍ بندې کړې او په دریم پړاو کې یې په ښار کې د نقلي وسایطو په ګرځېدو بندیز ولګاوه. د بلخ د امیر روغتیا د ادارې مشر خلیل حکمتي وایي که خلک کرونا سره مقابله جدي ونه ګڼي، مزار شریف ښار به د کرونا ویروس د خپرېدو په دلیل ډېر ژر د یوې لویې مرګونې فاجعې شاهد وي. ښه خبرونه به ونه لرو په دې دلیل چې متاسفانه خلک قرنطین نه رعایت کوي. ډېر ژر به د مړو کسانو شمېر ډېر زښته زیات شي، ځکه دا چې محدودیتونه لګېدلي خو خلک ورته پام نه ساتي او کرونا جدي نه ګڼي. د ښاغلي حکمتي په خبره تر دمه بلخ ولایت کې 55 تنه د کرونا پر ناروغۍ اخته دي او 4 تنه نور له همدې حمله مړه شوي دي. خو د قرنطین مقرراتو په وضع کېدو سره سره بیا هم خلک له خپلو کورونو د باندې راو راوسی. دوی وایي چې د فقر، لوږې او مالی ستونزو له امله اړ دي ترڅو کار وکړي او د خپلو کورنیو اړتیاوې ورپوره کړي. نجیب الله د بلخ په دهدادي ولسوالۍ کې یو کارګر دی. هغه وویل کله چې بازار ته راوونه وځو نو څه کار به وکړو؟ څوک مو اړتیاوې راپوره کوي؟ مجبور یو چې راووځو او د یوې مړۍ ډوډۍ پیسې پیدا کړو او خپلې کورنۍ ته نفقه ورورسوو. یو شمېر نور کسان بیا لګېدلو محدودیتونو ته په بې پامۍ سره د تفریح او خوشحالۍ لپاره له کور څخه د باندې وځي. حسن علي د کورونا ویروس د شیوع پر وخت له کور څخه د باندې وتلو مخالفت کوي. ځکه چې په کور کې پتنګ راځي، د باندې خوشحالي سیر و ساتیری ده او د همدې لپاره دوی راوځي دښتو ته ځي او په ښار کې په خوشحالۍ بوخت وي. له همدې امله دوی کورونا جدي نه ګڼي او نه رعایت کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د عامه روغتیا وزارت د وړاندیز پر اساس د کورونا ویروس د خپرېدو سره د مقابلې په خاطر په ټولو ولایتونو کې له کور څخه د باندې د خلکو په تګ راتګ بندیز لګولی، خو د پلي کېدو تګلارې متفاوتې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا ویروس د سرایت مخه ونیسئ.
او سجی رادیو په منځنی سفر دوله شپږ نیوی په ټول افغانستان کې اوري. د دې خبري مجلې په دې برخه کې یو بهرنی مطلب راخلو او وړاندې سجی رادیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سمسونه هم لولو. اروپایي ټولنې سرمشیزي د کورونا ویروس د ناوړه اقتصادي اغیزو د لمنځه وړلو لپاره پر یو مالی پلان موافقه کړې. په هغه غونډه کې چې په دې ارتباط وشوه د پیسو پر کوم ځانګړي رقم موافقه نه ده شوې، خو ګمان کېږي چې د دې زیانونو د رغونې لپاره به یو نیم تریلیون یورو بودیجې ته اړتیا وي. په دې سرمشیزه کې د اروپایي ټولنې د غړیو ترمنځ د ځینو مسایلو پر سر ژور اختلافونه پر ځای پاتې شول. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو پرون پنځشنبه په خپل سرمشریزه کې موافقه وکړه چې خپل اوږدمهاله بودیجه سره راټول کړي څو د کورونا وایرس له کبله د دې ټولنې د 28 غړو هیوادونو د اقتصادي رغونې په مقصد یو لوی بودیجه ځانګړي کړي. خو په دې برخه کې چې اروپایي ټولنه به د اهدافو ته له کومو لارو رسیږي، د غړو هیوادونو ترمنځ ژور اختلافونه پر ځای پاتې دي. د اروپا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز د شمیرنو لمخې په اروپا کې تر اوسه له 100 زیات کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. په داسې حال کې چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې اوس تجارت او کاروبار سوکه د پیلېدو په حال کې دی، د ایټالیا او اسپانیا په څیر هیوادونه چې د ناروغۍ سخت زیانمن کړي دي د بودیجې ته خورا ډېره اړتیا لري. د اروپایي شورا مشر چارلز مایکل د ویډیو کانفرنس له لارې د دې سرمشریزې په پای کې خبریالانو ته وویل چې د کورونا وایرس وبا د اروپایي ټولنې غړو ته جدي زیان اړولی دی، خو ښاغلي مایکل زیاته کړه چې د نوي مالي پلان له مخې به هغو هیوادونو ته چې تر ټولو زیات زیانمن شوي دي ځانګړې پاملرنه وشي.
This fund should be of a sufficient magnitude targeted towards the sectors.
د دې بودیجې کچه به خورا زیاته وي چې د اروپا تر ټولو ډیرو ځپل شویو سکتورونو او هیوادونو ته به په پام کې ونیول شي او د دې بېساري بحران د اغیزو د رغونې لپاره به ځانګړي شي. نو ځکه موږ له اروپایي کمیسیون څخه وغوښتل چې د اړتیاوو دقیقه ارزونه وکړي او سمدستي د هغو ستونزو د حل لپاره چې ورسره مخامخ یو یوه مناسبه طرحه برابره کړي. د کورونا وایرس اغیزې پر بېلابېلو هیوادونو چې هر یو په جلا مالی وضعیت کې دی بل ډول وي، او دا په دې معنی ده چې د دوی ترمنځ د باور فضا هم له منځه تللې ده. ځکه ایټالیا او اسپانیا په ځانګړي ډول دا باور نه لري چې د اروپایي ټولنې د شمالي برخې نسبتا شتمن شریکان لکه اوتریش، هالند او جرمني به چې کورونا وایرس لږ زیان ور اړولی دی په رښتیا سره په دې برخه کې سمدستي اقدام وکړي. که څه هم د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو مشران پر دې سلا شول چې اروپایي کمیسیون به د دې ټولنې د راتلونکو 2 کلونو بودیجه ارزوي، خو د دوی ترمنځ ژور اختلافونه پر ځای پاتې شول. په پرونی سرمشریزه کې د پیسو پر کوم ځانګړي رقم موافقه ونه شوه، خو چارواکي باور لري چې ښایي د کورونا وایرس د اقتصادي زیانونو د رغونې لپاره یو نیم تریلیون یورو بودیجې ته اړتیا وي.
مهم خبرونه. نن د روژې مبارک میاشتې لومړۍ ورځ ده. ولسمشر اشرف غني په دې مناسبت په خپل پیغام کې یو ځل بیا په افغانستان کې د اوربند لپاره ژغ وکړ، خو د طالبانو ویاند سهیل شاهین ویلی دی چې که چیرته د سولې د توافقنامې جزئیات بشپړ تطبیق نشي، د اوربند غوښتنه معقوله نه ده. د عبدالعبدالله په مشرۍ د ثبات هم پالنې انتخاباتي ډله وایي په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ د حل لپاره خپله طرحه ډیر ژر منځګړو ته سپاري. ناټو وایي چې په افغانستان کې د کرونا ویروس پر ضد مبارزې په چاره کې له دې ټلوالي څخه افغانستان څخه د نړیوالو د مرستې غوښتنه کړې. د اروپایي ټولنې غړو هیوادو پرون په خپله سرمشریزه کې موافقه وکړه چې خپله اوږدمهاله بودیجه سره راټول کړي، څو د کرونا ویروس له کبله د دې ټولنې د 22 غړو هیوادو د اقتصاد د رغونې په مقصد یوه لویه بودیجه ځانګړې کړي. بلغاریا د روژې د پیل په ورځو کې له ترکیې سره خپل سرحد دغو بلغاریایي ترکانو په مخ بند کړی چې په دې چې د هیواد ته ورننوسي، او د امریکا متحد ایالات په پام کې لري چې له ګرین لاین سره $12 میلیونه اقتصادي مرسته وکړي او هلته خپله کنسولګري پرانیسي. دا سجرډو د خبری مجله په منځني صفه 12/9 په ټول افغانستان کې ورته. افغانستان پاک سره لوی شارون کې زموږ پرونه د اف ام په 3.15 خبري شي. وړاندې د شون رنگونه پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې سجرډو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سمسونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمېرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
خپلواک صافی د لغمان له علیشنګ ولسوالي څخه پر استولې سمس کې لیکي، وسلوال طالبان باید د ولسمشر اشرف غني د اوربند وړاندیز ته شرغ لاستوي او خلک پریشتي چې پروژه مبارکه کې په آرام خپل عبادت وکړي. د هلمند له نادالي څخه خان محمد اسلام یار لیکي، حکومت د هلمند مرکز قرنطین کړی دی، دوکانونه بند دي او روژه راغله، باید دوکانونه بیرته پرانیستل شي. عبدالعزیز غالب له مارجې ولسوالي له هلمند څخه لیکي،